دا مشر لاړی په یو خبرونه کې ساسو قربا ګولای اعظم او دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو پونیس پروګرام د سولې په لور هم د رواني خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسله والو طالبانو نیولې وي او روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسله والو سره یرغمال و خوش شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پانی تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو پاکستان هند د پولي په صورتحال او په افغانستان کې په روان مفاهمتي عمل کې او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر د چې په دې وروستو کې د اسلام آباد کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په دې وروستو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې هم زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان فوځ ادا کوي چې پرون د شمالي بدرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 16 مشکوک وسله وال وژلې دي. د فوځ د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسله والو پټنځای نه په نښه کړل شوې دي، خو وسله والو د فوځ دغه ادا ویرات کړې دي. د پاکستان فوځ په داسې حال کې په شوال سیمه کې د هوایي بمباری کړي چې 16 وړاندې په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي بدرستان په پښ زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړي بمی چاودنه کې یو فوزي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامیه د دې خبرې تصدیق کړي. د دې بریز مواري تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منسوبې ګټه به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړ. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منسوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشت پورې مکمل کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسله والو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی پرون په دې اړه مشال اړې ته ویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسله وال وژل شوی دي. نو موري همدارنګ په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک هم چې پکې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لرله. د دوه دیش افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر هم تایید کړی ده. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ تصیر ما یو دشته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په ور دوج ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو څخه یو مهمه پوسټ نیولې ده. د بدخشان مرستيال والی خاغلی بیدار پرون مشال لټویل د ووم کنډک څخه د قومندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدی پل په سیمه کې چې د ور دوج ولسوالۍ په غزیدل لارې کې پرتر د وسله والو پر دې پوسټ بریټ کړي او هغه نیولې ده.
دغه پوسټ د کاږي د پلوټ سره باندې یو مهم استراتیژي د نقطه د طالبانو لخوا نه د عام خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو نوی تهدید و چې قومندان معلومه د ون کنډکټ قومندان سره له یو تعداد پولیسو په دې باندې حمله وکړه. درې نفر طالبان وژل شوي، دوه نفر یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستيال او وای دا پل چې وسلهوالو طالبانو پرې پوسټه جوړ کړی به د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لار کې مهم پل دی. روسیا وی هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلهوالو سره یرغمالو خوشی شوې دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخارو واپرون وی دیمیتری اوبیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوې چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهانګۍ تر سره شوې دي. نو موړی په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې دوی چمتو دي نو موړی اوکرين ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکرين استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړی و چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. تاسو مشال لاډونه خبرونه اورئ. د آسټیا چارواکي وایي په یوې لاری کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلي دي. د آسټیا خبري اجانس وایي دا لاری چې افغان، بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته سیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوی. د لاری رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یو بل سرپټي لاری کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوی دی. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دی. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی لویدیس سره پر شوی اټمی موافقه د دې هیواد په پارلیمان کې له رای ورکولو سره اختلاف کړی. د جولای په 16 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټمی پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټمی فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پرې په دغه هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون د خالی په ورځ روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوې تړون نه دی چې د ایران د پارلیمان تایید ته په دې لړکی اړتیا وي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. د امریکا لخوا پاکستان سره د فوزی مرستو ودرول به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کې به هغه تفاهم ته تقویت پیلو شي چې امریکا چې کومه دا پاکستان سره ملګرتیا کوي، دا هغه پوری پرسو پر دغه مفاد دي.
د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه نوکریاني ورکړل شوې دي.
منګو دا د دې منګو ټول ریکارډ راوړې ترا دې اډریس دې کوم فرق تا دومره کسان دي دې دې تعلق کوم ځای سره دي کا حکم باندې دا دومره کسان دي.
په خبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې کامیاب شوی نمائندگان به نن ضلع ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
اختیارات را لیک واغت کم شروع کړه. زما وارد باندې زما یو مسلې یا زه د اهل کم په بل وارد یو تل کنټرول او پلان یې نه هر ټول طریقې نه زه نشم چې ځان ته حل کړم.
دا سولې په لور خبرونه کې به واوري چې هنر یا آرت څنګه د خلکو په نږدې کولو سره د تشدد مخه نیسي.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی دا زارد رزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل سره نږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
په خبرونه کې نور رپورټونه او شننې او تبصری هم لرو په مشال رادیو سره. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پانی تر مخه په ملاقات کې په دواړه خيزه تعلقاتو، پاکستان هند پولي په شخړې او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو موضوعاتو باندې خبرې ترې شوې دي. نور تفصيل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په رپورت کې واورو.
د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د کمی سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمایي صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکو میاشت د نواز شریف شریف ته امریکا د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز طارق فاطمی، خارجه سکرتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونې ده چې د امریکا د کمی سلامتی مشیره بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې وه. هغه له د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نرنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن د پاکستان له وزیر اعظم میومن نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې د دې وروسته به د فوج مشر سره هم ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه وایي کې دی شي امریکا له پاکستان سره له فوجي مرستو نه لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی شبکې پر ضد کاروای نه دکړي. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوزی مرستې کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثر کاروای سره مشروط ګرځولې دي. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرستې ودرول بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تعلقاتو څه اثرات پرې باسي، د ملیحا میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه زپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دي. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا له خوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورت دی دا سے بند کر نو پاکستان کے با آگے تصور کا تقویت پیدا ہوشی کہ امریکہ چھے کم اداغا پاکستان سرا مل کر پیا کئی جاگے پوری تصور پر داگے مفاد بھی ہو امریکہ یو بیت بارا اتحادی دے بندار چھے دیر زلدہ کوشش امریکے کرے دے کہ آگا دا پیسو اور دا اقتصادی امداد پر ذریعہ باندے پاکستان باندے دا پالیسی بددور و فشار واشی ما خندا هم کو تاسو تاریخ کوم نن دې فائدہ نه کړی. پاکستان ډېر مالی مشکلات او پر مخ شوی دی او خپل پالیسی چې کوم هغه اختیار کړل هغه جاری ساتل دی. څنګه به دا وشي د پاکستان د دې تعلقات په پټه کې نقصان درته پاکستان مالی مشکلات او مخ شي. پاکستان باندې به د امریکای سره رسو کمزور شي. پاکستان به زیات سخت مخه په اختیار ولري چې د امریکای د مفاد او په لاره کې.
په پیښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان با ملک دن نپریگی دی او ددی کمی ٹھکانی چی دی آگا با خاتمائی کردہ سے تراغر کاروائی پاکستان کی دن کئی یا گورن کی کئی تو داغی الزام بیا پا پاکستان راضی او پاکستان تا کنور ملکون بداوی پاکستان بیا ہوئی جدا مون نکوی دیر لپارا با خراب آسانی نے کانو کاتو بانے.
بریگیڈیر سادوائی که پاکستان تا امریکا داغا پیسے ور نکری نو اسلام آباد با دا وسلوالو خلاف دا کاروائنو لپارا نور وسائل لٹوی خو عملیات پا جاری وی. او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمای زمینیت منفی اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورت فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی انتہائی ضروری وا دا حلن چی کم دا ضرب از شمالی وزیرستان کی کم آپریشن کی گی دے بارہ کے ہم دے باندھے تقریباً 1.5 میلیارڈ ڈالر لگی موقع رستہ نہیں دا آپریشن کی دی دا با سر تا نہ رسی او پاکستان کی دننا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی گی او ما تخاری کی آغا با گاونڈ کی ہم مضبوط شی.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي، خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب اعظم کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورت فند لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالر ورکړي دي چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورت فند 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
ملیحا میرزادہ بچی تاستے د رپورت او وړاندې کولو درنو وردونکو د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي وزن په شوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې څورلس مشکوک وسلوال وجلې دي. د فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه په هوایي بمبارۍ کې د وسلوالو پټنځاینه په نښه کړل شوې دي، خو وسلوالو د فوج دغه اداوي رد کړې دي. نور تفصیل له سیمه د مشال راډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتی چارواکی وای 13 ورځ جټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې سوارلس وسلوال وژلې دي. د فوزاماډي کوسانګي آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لګل شوی بیان تر مخه جټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه پنخه کړي او دغه بمبار کې سوارلس وسلوال وژلې. آی ایس پی آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیا معلوماتو په بنیاد کارا ټکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی تا کم ځاني تاوان نه درسېدلې. د یادې ډلې ویان عبد الله وزیرستاني د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایي په وجه کار معلومات ترلاسه کول ګران شوی او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تاکیه کیږي. دوا ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نن وړاندې د فوج اماړي کو سانګې خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولې شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلې خو وسلوالو دغه داوی رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو ودونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته وګورئ. په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې به نن د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي. پرون د بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی نمائندګانو د خپل سوکو سوګن پور تکلو. د ضلع ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې په اړه تفصیل ل په خبره د شبیر احمد جان نورو چې لګښې بولان یې را سره شریک کړی وو.
خبر پښتونخوا پر تقریبا بدریش ته دلو کې پرون د کوم دی حالت سوګن پور تکول د ستر شوی ده. نن پدری په لو کې با د خبر پښتونخوا زیاتر د لو کې د ناظمانو نائب ناظمانو د شنا تحصیل کونسلرانو او د ټون کونسلرانو د هغه انتخاب کیږي چې د تاسو سینه پتره چې په دغه بلدیاتي انتخاباتو کې د خبر پښتونخوا زیاتر برخو کې واکمن ګونو پاکستان تحریک انصاف بلې شوې د زیاتر د لو کې د هغه حکومت ته د اور پسې د هغه حکومت تر څو امکان دی دغه څنګه د ورسته بیا چې کوم په د جمعیت د ماجرا په برامان دغه یا درې په درې د تیسه فریق اتحاد د راغلي د غاری نه ورسته او امینه چې ګوند او په خبر کې چې کوم د دلی نظام ته دغه نه چې کوم چې درې فریق اتحاد د غي بایکاټ کړو دین له 50 د کې چې کوم نن انتخابات کې دین کړو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډول کې تقسیم شوی دی. دلته کوم دا خبره ترې د 50 د کې هم دا او په خبر کې هم د پاکستان تحریک انصاف د دلی نظام ته لاشي کولی په دې اړه په پټه موقف څه پورې مخه نه درغلی.
شبیر بجانو چې په نن د ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو د ټاکنې په اړه تفصيلات راکول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردوونکو په خبر پښتونخوا کې د مې په دیشتمه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی نمائندګانو پروند خپل سوکو سوګن پورته کړی دی. کار سره په ټوله صوبه کې بلدیاتي نظام فعال شبي او کار یې هم شروع کړی دی. په دې نظام کې بعد متخصصو نمائندګانو د اختیار او د فندونو د استعمال اختیار سمروي. پر دې موضوع د فرخنداسد دا رپورټ اورو.
د
په خیبر پختونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پور تک دغه انتخابات مې په درشمه نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه هم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
کلوری سو تقسیم شو بل پر درو تقسیم شو بل پر دو باندې تقسیم شو هغه اختیارات را له خو هغه کم شروع ته جما وارد باندې جما یو مسله یا زده اهل کم کو په بل واډي ول ته کونسلان تر بیمینی سره هر کول طریقې نه ول د نشم چې ځال تکي حل کما دا چې کوم غو ټول یونین کونسل کې ګرځي دوه مو ته خپل اختیارات او فن براغي چې کم دې مون لګاو ال تکي مون لګول شو دا در په واډ شنو د وارد وایز چې دی له شانت کې مشکل دي چې معلومات مې چې زه واټ کې کوم یا واټ څه دي یا زه ما د کوم ځای کوم اختیارات دي چې د خپل اختیارات څخه نشي چې کوم حدود پوری ما ته اختیارات نه چالو ته څه څه نه کوزم.
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د خصو لپاره ټاکل شوې دي او د جنرال سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فند ورکوي چې د غشان دوی په خپل سیمو کې پرمختیاي کارونه اثر ته ورسوي. د پېښور مرستيال کمشنر ریاض محسود وايي ناظمان او کونسلران کولای شي د پرمختیاي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي
چې 30% بجټ چې د آبا د خرچ کولو اختیار به د کونسلرانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به فیصله کوي چې دا 30% د کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی د حکومت طریقہ خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فند استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغه کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې سفرک ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لړ شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بر اساس باندې ځان دي چې دغه فرض کړو سو بدلم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره مې دې ګورنمنت بیا دې نه پکا دا ورته کومه زمانه دې دې کوم کسان دې دې د بل پاند او یا دا به ور کوم او دا نو بشاته کوم پکا دې دې کوم اپوزیشن والا پټو نه کوم خلک منتخب شي نو هغه چې دې خلکو منتخب کړی نو دا خلک هم د دې ملک یو حصہ دې ملک اوسېږي چې څنګه د پټې د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې دا غي مسریات کې انداز شي دې اپوزیشن نن چا وټ ورکی دا هم خلک دې
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه واکله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواري کی.
د تاریخ پاڼه
دا پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه.
مشال اډیو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو د سسپامبل رپورٹ په لور راګرځوم. د پاکستان په سینټ کې قائمه کمیټې ته په یو غونډه کې سرګند شوې چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناختې کارډونو او نورو دستاویزاتو نوکریانی ورکړل شوې دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت دریز لري چې د دې معاملې به پلټنې کوي او چې څوک هم پکې ککړ وي د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال سراج زهير راکوي.
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټری هم موجود وو. په دې موخه انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوی دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټری ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
باقي دي دا تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ دا هم پکې شته فورم پکې شامل دي صرف د خیبر پختونخوا دي 2008 نه ونی تھا 2013 14 پورې شوې مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې سره د اډریس چې کوم فرق تا تومره کسان چې دي تعلق کل دے سارا دے آیا دے پشاور سارا دے مردان سارا دے بنو سارا دے چا سارا دے چا سارا نہ دے او بل داغا دا دے چا پا حکم بازی دا دوم رکستان آخی سشوی دی
کلی چی مشال ریڈیو پا دی حق لا دا خیبر پختونخوا دا حکومتی ڈلی تا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو دا حق وی ناوا
دیکھی تی کم خبر آتا چی کم حکر چیرا دیکھی نوکریان شوی دی او پا دی کدو مسیل نشتا پا دی شانکار نشتا نو زو خوی ما چی مسیل او شانکار نئی نو دا وقت والیشن نے او بالکل لگا منگا فکیائی دا آخ پاشی دا او دا انصاب پاشی دا او کبتی کے منگ پخپل کم دن نبی انصابی کا انو زمان بخل چی پیچھے تا قابل قبول ندے منگا بدی بانی بالکل لما بخل چی وزیر اللہ وزیر اللہ وزیر اللہ منگا وزیر اللہ وزیر اللہ بدی تائیغات با منگا وزیر اللہ کمیٹی جو چی خبر آئی خط پدی کسیم را دے آئی خط پر کسیم را نشتا اگر برس کا آئی خط پر کیوں مطابق پر سزا اور کون سیلیا
دا سینیٹر باز محمد پا خبر چی دوی بدا معاملہ سر تا رسوی او کپدی کی دا تیر حکومت او دا موجودہ حکومت خلق شامل وی نو دا وی پر ضد با په هر جوړ کاروائی کیے گی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړ ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د هلمند والی وای د موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 155 وسلوال وژل شوی دي. میرزا خان رحیمی وای په موسی قلعه د هغه سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې روسو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته سیرمه یو دشت کې ځای پر ځای دي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمن ان په دې رپورت کې ورو.
د هلمند والی وایي د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. میرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 155 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقله ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالی د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده بعض پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
خاغلی رحیمی پټینګار ویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ شوبل نه ده وخت. د هلمند والی همدارنګ ویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده ویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي ویل چې د طالبانو پر مرشلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کوم نه وه، جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیې قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوزیم رستا د ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیری لازینو پوستو په شاشي.
د مسافرو خبرونه
درنو اردوونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونې ته غوږی وخت شوې ده. د سحر لسنیمې بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړه خیزه تعلقاتو، له هند سره د پولي پشپړه او په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر او په دې ډل کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرونی د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي، خو وسلوالو د فوج دغه اداوي رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي چې له چین سره د اقتصادي راهداري لارې منسوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال راډیو ته ویل چې د ور رسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیر وی د بدخشان ولایت په ور دوج ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو څخه یو مهمه پوسټه نیولې ده. روسیا وای هغه اوکرانی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمالو خوشی شوه دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دی پرون ویل دیمیتری بیلی په نوم د اوکرانی د روس چارواکو د حق فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومت لوري سره په نږدې همانګي تر سره شوه دي. تاسو کې چارواکي وای په یوې لاري کې چې شپږ ویش غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکی ځوانان په نازک روغتي حالت کې موندل دي. آسترالیا خبري ایجنسی وای دا لاري چې افغان، بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته سیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوی. د خبرونو لنډي سره وزو اسلام آباد ته، چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوستي دی او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري د پاکستان هندستان په کلکیچ لیکلي دغه لړکي مشرق رسپانو وایي چې د هندستان پوز د ګوره باره او دزو سره نور لست نمړ شوی او 50 جوبل شوی دی. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشتا او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولباره نه زپل شوی سیمو دوره کړي د جوبلو تپوس او پوزیز وانانو حوصله اوچته کړي ده. اداري وایي چې هندستان د کنټرول په پولا او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار دا چې په نړیوال کچ د معاملې را برسي رکړي او د غلړ کې ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي مليحه لودي کردار ډیر مهم دی چې هغه د هندستان د مخ نړۍ ته وخایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندستان په پولا د قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نکړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنه پځې پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خلیکی امر امریکا هندوستان ته ویلي د پاکستان په حق لدی بے بنیاده پروپاګانډي نه کوي، ځکه چې هندوستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندوستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوک نه و چې جوهري وسله جوړ کړي، خو چې کله په کال 1947 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حمله وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زورور ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو، د سیمې رات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او رسپانه په یو اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ازواکونو د تیر چهارشنبه په ورځ د پېټرولیم پخوانی وفاقي وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی دی، او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. ملخوا د هندو ورسپانه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو خو کول وروستو هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکاریو د شورا غونډه وزنډوله. د دواړو لیکونو مهمه برخه درته انیسا اجمل باندې کوي.
ډان رسپانه په یو اداریه کې لیکي د پېټرولیم پخانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلي او تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو رسپانه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو رسپانه ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. افغان چارواکي هندو رسپانه ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي، او د لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې کې چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه او یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي، او دغه څو وارې ورته زباني هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخانی سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه ناسره وو، ځکه چې د بلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه ثبوت چې هند نشوي پوره کولی. رسپانه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي، او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانې د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته تاسو درنو اوردونکو غوږی رپورټونه وای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نخته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د مولا اختر محمد منصور او د مولا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ نخته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت اچارواکو دا نخته نه دي تایید کړي، خو یو شمیر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس ایجنسی ته د دې نخته په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان څخه ورو.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبري د وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ لړیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجودي کومه شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. د سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا چې کاری چې دا منځګړیتوب هم نتیجې نه ورکوي او بل اخره د دې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نو مولوی آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکړي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور دادولا د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لړیر مودیر ایسی د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
مشال لړیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو، ډان ورسپانه لیکي د بلوچستان ازادي غوښتونکو یو ویډل مشر برهمداغ بوختي له حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. دا مقاله په یو برخه کې راغلي چې ریاست پر اختیار هم د ممکنه ګټه پورته کول غوړي نو باید په دې اړه تګلارې کې بدلون راولي. د مقاله نوري برخه دی یو وړکو د میرستو ډان ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورسپانه په خبره په دې خبره کې سنا څه حقیقت شته، ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهمداغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهمداغ چې د نواب اکبر بوختي لمسی دی په سورزلند کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. په 2008 کال کې د اکبر بوختي د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تیرې چهارشنبه په ورځ له بی بی سی سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دي. ورسپانې کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوکتی قبیله خپه کول هم د غواړي. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شہزادہ ذوالفقار په دې اندې چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځین هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګری ته حسوي. ډان ورسپانه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدل شوه ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودې دي. ډان ورسپانه لیکي چې د برانداغ بوختي د خبرو جاج واخستل شي نو په دې کې ډیر چیلنجونه هم موجود دي. نو موړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي چې په بلوچستان کې فوزی عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اندې چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي چې کچري ریاست پر اختیار د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخوانی سېنټر ثناء الله بلوچ لخلي لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټي لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
درنو ودونکو اوس ورښبه دي د مشال رادیو د ونی خبرونه د سولې پلور. د مشال رادیو د دې ونی د سولې پلور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګری د رول په اړه ده. د خبرونه درته هر ونی بشیر غوخ جوړبي. نو راځي چې د دې ونی د سولې پلور خبرونه ته په ګډه سره وښو.
د سولې پرلور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پرلور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار تر سره کول شي؟ د مشالې د سولې پرلور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارې او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرول لپاره کاری. جمال شاه پختون اداکار هنرمند انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کول ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پرلور خبرونې ته ویل چې له فلم سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، دا کم کار مقصد چی مکالمه قائم اول وی، دا اگه زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او دا تشدد پزاید یو بل خبر و آوری، استعماری طاقتون سی دی، ایکسپلوایټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی خو بل کې دی داغه مقصد دا چې خلکونه لیډ کی او پزلو کې یو ویر پیدا کی شک پیدا کی جلسی پیدا کی د کوم وجه سي دا خلک سي دی انسیکیور سي دی او خپل خپل پزای هر سړی سي دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژول دی دا انسیکیور سي هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سي دغه ته سي دی ځانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه خدا کوشش کې دي دا خبره یې رکه چې بل ته ستاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب وېره ده بنیادی تو نو ډایلاګ سي دی هغه وېره ختموي مطلب زو ته چې یو بل سره خبرو کوو نو زړه د پیژندګلۍ په زیات سي زما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختمه شي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادي مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او لدې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وختونه که موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. نو دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس په د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره نه شکل کې، ځکه نه والته کول شته پکې، نو څه بل څه شته. رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خ وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نو نسل دی چې دا ویني چې د بی عدالتۍ د حقوق نه مراد کیږي او دی ان نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل د حق دفاع. مثلا هنر څه ته ډیر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نوې طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی داغوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انځورونو د جوړولو هنر ځکه خدای چې دغه سی خلک تریزان نشي پټولې.
یو دا دی چې حالت ته ګورې او بل ځای ته ګورې. مثلا د سړک باندې چې کار کوي ګرافیټی دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زما نه مشکا ته راشي که رانشي، که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پرې لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني، اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر ګرافټي کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېرې کارونه مې بیا مثلا په نمایشګر کې دي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی پوانا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی، ترسو موږ د دنیا والو ته وخی او نړۍ والو ته چې موږ سولېس خلک یو، موږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې موږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. موږ سره دې چې دلته جګړې دي، هر سره روان دي، موږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغه فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي. او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري دي هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي. او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خو با پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته لدی عمل بد وایي چې په وینای کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او پټوله کې هنرمندان خې پیسې او خنوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې لدغه وجي او د تعلیم د کچې لوړېدو لپاره د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه ځتی خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکو کې یو ښه پدیدې چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد ته اصلاح نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچا د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخلا او جنگ جګړه ده. نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فائدې دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فائده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخه ته وهڅوي تر څو د زده کې کافي استعداد شته د پښتنو کې بلې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره مخه حکم آباد او خوشاله اوسئ.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.